سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د مې 13 نیټه ده. د مشال ریډیو یو بل غړي کی موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هله د روغ جوړ خوشاله بس په دې غړي کی د پاکستان د وزیر اعظم د فټه اصلاحات په لټ کې د نوي قانون د اعلان او د رسنیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په صحبت کې د خبریالانو څه حال دی. په ټانک کې د یو زده کوونکي د وژلو کم تازه حال دی هغه سره شریک کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو. په پیل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکي. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلي سیمو کې به بلدیاتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. په افغانستان کې له نن څخه د الکترونیکي تذکرو یا شناخت کارډونو د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. او په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې یې دوی هم شرطه نږدې نیولې سیمې پرېږدي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلي سیمو کې به بلدیاتي ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. شاهد خاقان عباسی د خبره د چرشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده. په فاټا کې بلدیاتي ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې له مخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلی ټاکنې دي نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې د قبایلي سیمو د بجټ ترڅنګ به یاد سیمو ته په قومي مالیاتي ایوارډ کې هم برخه ورکوي او په راتلونکو لسو کلونو کې به ورته د پرمختګ لپاره 1000 ارب روپۍ هم ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیسو د شک پر بنیاد د لسم جماعت یو هلک په ډزو وژلی. د پولیسو یو مشر وایي د چرشنبې په ورځ د ټانک په عمر اډه کې پر یو هلک هغه مال ډز شوی چې هغه له بل ملګري سره پر موټر سایکل سپور و. تر دې پیښې وروسته د ټانک شاریانو تر 7 ساعتونو د احتجاج په توګه د ټانک ټریفیک بند ساتلی و. د وژل شوي هلک تره عبدالستار بیګا مشال رډیو ته وویل د پښتون ژغورنی غورځنګ مشر منظور پښتین هم دې احتجاج ته ورغلی. د مشال رډیو ته وویل چې د متاثره کورنۍ لپاره به د انصاف ژغ هر ځای پورته کوي. د پښتون ژغورنی غورځنګ چې پرون د خپلو 2 ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه اوس وایي چې هغوی خوشې سوي دي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله نګیال پرون مشال رادیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولي وو. نوموړي تر هغه 2 ساعته وروسته پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا کسان خوشې سوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشې کېدو پخلای کړی دی. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ الکترونیکی تذکرې یا شناخت کارډ په اخیستلو سره په رسمي توګه په افغانستان کې د دې تذکرو د ویشل کېدو د لړۍ پیل کړی دی. ولسمشر غنی د تذکرو له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې ویل چې د برقي تذکرو ویش د نظام جوړونې او متوازن پرمختګ لپاره مهم ګام دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د ترهګر او هغوی چې ځانمرګي بریدونه کوي له جعلي تذکرو استفاده کوي. په شام کې یاغیان ویلي چې د روس په منځګړیتوب رامنځته شوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی د هومس ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومس په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یاغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونه دی. دا تړون په چهارشنبه له هغه یوه ورځ وروسته اعلان شوی دی چې د شامي چارواکو او د هغوی اتحادي حزب الله ملشي په وینا په دې سیمه کې یاغیان تسلیم شوي هلته به د ریاست واکمني او خپلې درنې وسلې به سپاري. د شام چارواکي او حکومتي رسنۍ وایي تمه ده چې د هغو یاغیانو د ایستلو کار به د مئی له 5 پیل سي کوم چې له حکومت سره له جوړجاړي انکار کوي. د ایران په جنوب لویدیځ ښارګوټي سیساخت کې د چهارشنبه په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږ شپږ اویا کسان ټپي کړي دي. د ایران حکومتي خبري رسنۍ وایي د زلزلې په بجلی او مواصلاتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی. د زلزلو په اړه د ایران ملي معلوماتي مرکز ویلي چې دا زلزله د چهارشنبه په ورځ له ځایي وخت سره سم سهار اته نیم بجې په لرې پرته غرنۍ سیمه کې راغلې وه او زور یې 15.3 ثبتوی و. ایران پر داسې سیمه پروت دی چې تقریبا هر ورځ پکې د زلزلو خطر موجود وي. د تیر کال په نومبر کې هم د یاد هیواد په کرمانشاه صوبه کې زلزلې لږ تر لږه 640 کسان وژلي او په زرګونه یې نور ټپي کړي وو. د لیبیا په ترابلس ښار کې د انتخاباتو د ادارې پر مرکزي دفتر په برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د لیبیا د سیاحت وزارت ویلي چې دا پیښه د مئی پر دویمه هغه مهال رامنځته شوې چې لومړی په دې ودانۍ کې دننه یو ځانمرګي برید شوی او بیا وسلوال اور ورته کړی و. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې او ویلي دي چې هدف یې د انتخاباتو پروسه په نښه کول و. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي انتخابات د هغو هڅو برخه ده چې د جګړو له امله ګډوډیو سره مخامخ په دې هېواد کې کراري رامنځته کړل سي. اوکراین هم د امریکا غوندې د روس پر ځینو کسانو او کمپنیو مالی او نور بندیزونو پسې غځوي. اوکراین امریکا هڅه کوي چې روس ته په اوکراین او نورو سیمو کې د اخیستل شوو ګامونو سزا ورکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د اعلان د چهارشنبې په ورځ له امنیتي او دفاعي سلاکارانو سره تر سلا مشوره وروسته کړی دی. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې د اسلام آباد سکای ایکسچینج له معلوماتو سره سم نن په پاکستان کې یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3 خرڅیږي. یوه یورو په 1.2 اخیستل کیږي او په 1.3.2 خرڅیږي. د سعودي عرب یو ریال په 1.05 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅیږي. د متحده عرب اماراتو یو درهم په 2.05 اخیستل کیږي او په 2.25 خرڅیږي. او یو افغانۍ په 1.63 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.65 روپۍ خرڅیږي. اوس د موسم حال. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي چې د جمعې په ورځ به په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 22، په بنو کې لوړه درجه 22 او ټیټه 25، او په کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 1.5 او ټیټه 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه هم له بوریوال کاکړه واوریدله. اوس هم په دې خبرونه کې د ځینو نورو رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو په لټ کې نوي ګامونه اعلان کړي دي. په کې مهم څه دي؟ نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په سواد کې خبریالان په خپل کار کې څومره آزاد دي؟
هغه سټیک هولډر دي که هغه نان سټیک هولډر دي، د هغوی د طرفه په مختلف قسمه طریقو باندې به موږ باندې بندیزونه لګولی کېږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د شخصي سکولونو د څارلو لپاره جوړې سوې ادارې کار پیل کړي، خو د زده کوونکو میندې او پلرونه اوس هم شکایت کوي. خو ولې
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي؟ دې دا وویل چې چوکیانو کې فیس هاف دی، ترانسپورټ فیس چې دی چوکیانو کې بنی.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لیډو سره اوسئ. او سم د خبرونه د فایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په لړ کې د ځینو اقداماتو اعلان کړی دی. شاید خاقان عباسی پرون قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په قبایلي سیمو کې د بلدیتي انتخاباتو د کولو او د ایجنسی فنډ ختمولو اعلان وکړ. د فاټا اصلاحاتو په اړه سیاسي ګوندونه سره وشل سوي دي. د اصلاحاتو حمایتیانو د وزیر اعظم د اعلان هرکلی کړی، خو مخالفین یې بیا غندنه کوي. په دې اړه دا رپورت لرو. شاید خاګان عباسی پرون مازیګر د کامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې اولس او ټول ګوندونه پر دې سلا دي چې فاټا دې په قامی بهیر کې شامل کړ سي، نو ځکه حکومت غواړي قبایلي سیمې د نورو برخو په شان پرمختګ وکړي. نوموړی پر دې موقع د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ ختمولو اعلان وکړ. ویل چې په راتلونکو لس کلونو کې به د قبایلي سیمو د پرمختیا لپاره زر ارب روپۍ ورکوي. ښاغلی عباسی وویل چې د خپلې 15 کلنۍ مودې تر پوره کولو له مخه به فاټا اصلاحات عملي کړي.
په فاټا کې بلدیاتی ټاکنې به د روان میلادي کال تر اکتوبر میاشتې له مخه کیږي. تر څو پورې چې د صوبایي او قومي اسمبلۍ ټاکنې دي، نو د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو او په پارلمان کې د اپوزیشن مشر سره تر سلا مشورې وروسته به د دې طریقې کار ټاکو او کوشش مو دی چې په اتفاقي رایې سره زر تر زره د عمل سرته ورسو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو زیاتره استازیو د فاټا اصلاحاتي رپورټ د عملي کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. اوس چې وزیر اعظم کوم اعلان وکړ، نو په دوی کې خوشبیني را پیدا کړې ده. په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازی حاجی شاجی ګل افریدی په خپل غبرګون کې مشال ریډیو ته وویل چې دوی له 13 کلونو راهیسي مبارزه کوله چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا ګډه کړل سي، خو اوس د وزیر اعظم له خبرو داسې ښکاري چې پر هغه ورو ورو عمل پیل شوی دی. خو بلخوا د واکمن مسلم لیگ نواز ډلې دوه اتحادي ګوندونه جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګړولو مخالفت کولی او غوښتنه کوي چې په دې اړه دې په قبایلي سیمو کې ریفرندم وشي. د وزیر اعظم د تازه څرګندونو په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ډو ټول چې د شاید خاقان عباسی د اعلان غندنه کوي. خو بلخوا عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارټي او جمعیت اسلامي په ګډون یو شمیر نور ګوندونه د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو حمایت کوي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پرون قومي اسمبلی ته په خپله وینا کې دا هم وویل چې د اکتوبر په میاشت کې په قبایلي سیمو کې انتخابات کېږي، خو دا هم وویل چې ملیشي ځواکونو ته د پولیسو د اختیارات ورکول به هم ورکول کېږي. په دې موضوع زموږ همکار شاهین بنری له باجوړ د قومي اسمبلی د غړي شهابالدین خان سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د حکومت لخوا د اصلاحاتو عملي کولو عمل ته څنګه ګوري.
که چېرې داسې شوي چې د پولیس اختیارات د لیوي ته ورکړل شوي او د لیوي ڈی پی او یا کمانڈر ہوتا ویلے شی آغا بالکل خود مختار شو یا خود رکھا خبر دا ذکر چی لو جوڈیشری راش سورت بعد انشاءاللہ نو دا پولیٹیکل ایجنٹ نبا دا عدالت اختیار ہم لڑ شی دا دا پولیس اختیار چی تے ہم لڑ شی نو بے بایو عام سنگ چی پدغا کی پزلک کی ڈی سی او سنگ کار کئی دا پولیٹیکل ایجنٹ با انتظامی افسر شی دا گامون خدی روان وقت پارا وزیر اعظم خنن پی سمدے کی دا خبر مکڑلا چی مونږ د اپوزیشن سره کینو په دامیاشت زمون کم پاتې ده نو په دې کې مونږ د رفاټا ریفارمز کوشش کوو. خوشحین چې په دې کې ماته اوس ښکاري دا چې الیکشن ډېر نږدې دی، الله دې وکړي چې ټول اپوزیشن پارټۍ هغه په حکومت باندې زور واچوي، فشار واچوي چې د 2018 نه چې کوم الیکشن دا روان دی په دې کې مونږ له په صوبه کې سیټونه راکړي، ځکه چې دوی خو مونږ له بلدیاتي انتخابات دوی وایي چې درکو خو صوبایي ذکر نشته دی، نو بلدیاتي چې بیا مونږ له راکړي هغه کې ډېر لوی عیني مسله راځي، ځکه چې دا بلدیات چې کوم دي لوکل باډي چې کوم دي دا چیف منسٹر د لاندې کار کوي، په هر صوبه کې چیف ایگزیکټیو وي هغه الیکټډ دی. د بده مرګ نه پدې وخت کې د فاټا سټېټس راشي دی چې د دې چیف ایگزیکټیو هغه خپل لیست نه الیکټډ او دا تلسم ترمیم نو وروسته د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا نه نشي جوړېدی ترڅو چې مرګ انتظام نه شي. نو دا ډېره کمپلیکیټډ مسله اوس مخې ته راغلې ده.
شهاب الدین خان حکومت خدای اعلانونه کوي دې لپاره چې کومې پانګې پکار دي یا کومې ادارې پکار دي، هیومن ریسورس پکار دي، د هغې لپاره هم سهالې ځلې روانې دي کنه؟
دا سیدی جی چې دا پنګه چې کومه راځي کنه دا سره خټوره دی پنګو د وجه خرابه شوی دا یو خداره چې کومه کمیټه چې جوړه شوی دا د دې ریفارمز لپاره پاره کې د فاټا نه څوک نمائنده نشته دی. دا نمائندګي موږ له ځکه په کار چې دا د فاټا اصلاحاتو کې واضح شوی دا چې زمونږ لبا دری سیټونه په صوبا کې راکې نو کبدا کې دری سیټونه موږ لرا کې او د هغه کې زمونږ نه کوم منیسټر چې راځي د فاټا نه را په لسو کال لپاره دا یو قانون پاشي چې لس کال ور فاټا نه کسان خامخا دی منستران دا ولی نو که دغه پکې به شامل کی نو زمنګ با دا ورکینګ ریلیشن شپ کې موږ تاسو اني شي زګه چې اوس کوم سوچو کو نو چې سیکرټری چې دی په دې کې چې کوم گورنر شپ دی په دې کې چې کوم چیف منیسټر شپ دی په دې کې چې کوم دی لیون کور کمانډر شپ دی نو دا زمنګ د خیبر پښتونخوا نه لیډی دی کمیټه یې سره په دې کې اوسه قبل نمائندګي به هله کې دی چې موږ لسیټونه په 2018 الیکشن کې راکې.
دا د داو په قومي اسمبلی کې د باجوړ استاد شهاب الدین خان سي له شاهين بنير سره خبرې کولې.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسني مو بجو
ورورولي
پيوني مو بجا
تاندې هلي
په پا پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوني مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو.
د ټانک پولیس وایي د پولیسو لخوا د یو ځدکونکو د وژنې په تور یو سپاهي نیولې دي. دا ځدکونکو پروند هغه وخت پولیسو په ډزو وشتلې وو چې د ملګري سره پر موټر سایکل روان وو. د پېښې پر ضد مظاهره وشوه او مظاهرچیانو تر اوو غنټو پورې د ټانک ښار ټرافیک بند ساتلې وو. په احتجاج کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ګډون کړی وو. سیلاب مسعود نور حال راکړي.
پرون د پنځم پورز د ټانک عمر اډا سره نږدې د ځایی پولیس فورس گشتی سرتیر یو د یو بل ملګری سره په موټر سایکل روان د لسم جماعت طالب علم عرفان د شک په بنیاد وویشتلی وی وژلی. د پیښه نه د ورستې د ټانک ښار او د لرو برو کلیو په سلګونه اوسېدونکو د پولیس فورس د دغې تېری زیاتي په خلاف احتجاجي لاریون او د ټانک ښار منځنۍ د ټریفک پوائنٹ چوکی تر اوو گھنٹو پورے پلا پسے بند وساتلی. د وژلی طالب علم تر عبدالستار د دغه پیشه په باریک مشال ریډیو تا په دا رنگ وژغه دلی
عرفان په مراد میشه پولیس والو استلای دا او لاشت نه لته چولای دا نو واپس راخسته نه دا امین ورخړی کنه د پیوول ته تاسو په تل تلار تاسو په سپټال رپورټ ونی کا ډاکټر څخه کوم رپورټ ونی کی هغه نه بعد د تیار کر کا چکم سڑی وائی گرفتار کر دے انصاف وانا تاسو ما آواز ورسو کنچ کنچ تے ورسو نن دے ما بچے دا سباب دے بل بچے
دے پشتین جغورن غرزنگ مشر منظور پشتین ہاں دے وجلی عرفان دے بخشش دعا او پا اتجاجی لیا ریون کشے دے برخ اخستو دے پارا ٹانگ تا ورا غلائی وام پشتین دا غا پیش تا پسا نظر کسی وار وائی زنے د ټانک شار صورتحال دا وخت سرنګ دای او د پولیس فورس چارواکیو په دا لړک سره تازه اقدامات پورته کړی دي. په دغه برخه مې چې د ټانک پولیس فورس د ستر مشر شاه نظر خان سره تماس ونیو هغه په دا رنګ جواب راکړ.
یو ملزم گرفتار دی او پټ دی زموږ سپاهان دی ان شاء الله ماخام پورې هغه به موشي هغه پسې ټیمونه ما لګل دي نن الله فضل سره جنازه خیر
اکثریت سر وشو هغې نه وروسته حالات بالکل کنټرول دی او خلک پر امن دی او خلک خپل کاروبار جاری دی او مونږ تفتیش کو ان شاء الله ټول ملزمان گرفتار کو امید استه زم.
بل طرف ته نن گهیز مال نه بجې د ټانک په ټاون هال کښې د وژلي طالب علم د جنازې لمونځ وشه او بیا د هغه جنازه د هغه کلي علي خیل ته ولېږدوله شوه چېرته چې په پلرني قبرستان کښې خاورو ته ور وسپارله شوه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان
د مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان بے شک چپا
ډېره سخته
راغلي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د ټولنیزو رسنیو د منظمولو او څارلو لپاره د یوې ادارې د جوړولو فیصله کړې ده. د نېشنل سایبر ټررزم ایجنسی په نوم د دې ادارې کار به د ټولنیزو رسنیو په مؤثره توګه څارل او منظمول وي. د ادارې د جوړولو لپاره حکومت د 2013 او 2019 مالي کال په بجټ کې د پیسو بیلولو وړاندیز کړی دی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان حکومت په اوسنی بجټ یا بودیجه کې د یادی سیکیورټی ایجنسی لپاره په لومړي پړاو کې 10 کروڑ روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. د حکومت په خبره د انټرنیټ د لارې ځینې خلک شر او کرکه خوروي او د مذهبي شخصیاتو پر ضد مواد ورکوي چې له کبله یې په ټولنه کې شر او شدت پیدا کیږي او په دې لټ کې ورته یو شمېر شکایتونه هم ترلاسه شوي، ځکه خو حکومت د دې عمل د مخنیوي فیصله کړې ده. په پاکستان کې پر دې موضوع باندې نه یوازې د پارلمان غړي او سیاستوالان خپل نظرونه ورکوي، بلکې کارپوهان هم لیکنې ورباندې کوي. په دې کې هم د مردان عبدالویل خان پوهنتون د صحافت د څانګې استاد او په سوشل یا ټولنیزه میډیا تحقیق کوونکی ضیا الله همدردی. هغه مشال ریډیو ټول چې د حکومت دا ګام ستایي، ځکه چې د پوهنه نن سبا خلک ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا د ناوړو مقصدونو لپاره کاروي او اکثره وخت د بل په نوم جعلي پاڼې جوړې کړي او پر هغه داسې مواد خپروي چې زیاتره وخت یې پر ټولنه منفي اغېز کوي.
سایبر کرائم بل چې کله ویډیو وړاندې کړو دا هم د دې په وجه باندې چې په سوشل میډیا باندې مختلف خلک دي، هغوی پیجز چې دي هغوی باندې داسې پیجز چې دي فیک آی ډیز د هغوی د کسټز داسې مذهبي منافرت او دغهشان نور هم د ریاست خلاف چرنګیزي پیلاوي. دا د ریاست خپلکاري چې په کومه طریقه باندې سرپسندي یا دا قسمه پیش چې کمیان هغوی یې منع کوي. خو چونکې سوشل میډیا یو اړخ دا دی چې دا چونکې ډېر زیات ازادي ورکړي خلکو ته، نو په دې کې تر اوسه پورې لا د آیډینټیټي چې ده هغې باندې لا کار نه دی شوی. او هر یو سړی چې کم دی نو هغه فیک آی ډي جوړې شو په سوشل میډیا باندې، نو د هغې نه د کسته بس خلک چې کم دی د نورو خلکو جذباتو ته نقصان رسي.
خو که یو خوا د ټولنیزې میډیا ناوړه اړخونه بحث کیږي، خو بلخوا کارپوهان د دې ښه اړخ هم یادوي. دوی وایي چې د نورې میډیا په پرتله دا یو کس یا فرد ته ازادي ورکوي چې خپل نظر وړاندې کړي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه عصمت وزیر د حکومت لخوا د یوې ادارې جوړولو ګام ستایي، خو وایي چې په بجټ کې ورته کمې پیسې ایښودل شوي دي هغه کمی دي.
دا چې کوم زه اورم چې نېشنل سایبر ټررزم سیکیورټي ایجنسی دا چې اډو قائم ای، نو هغه خیال دي چې څه بد نشته، ځکه چې د هر شي یو غلط استعمال کېدی شي. تاسو پته ده چې فنډینګ هم کیږي په هر ملک دا کیږي، که عرب سپرینګ یو تاسو اگزامپل وایي، نو مسئلے شوی دی. هو پاکستان ٹریک ریکارڈ ډیر خراب دی او د دې ایجنسی د لپاره 2-10 کروڑ روپیه مختص کړی دي. نو په 10 کروڑ روپو باندې هو ماته نه ښکاري چې په پاکستان کې 10 واټې فور اپ جوړېږي. نو نوی نام آی ډونټ نو کېدی شي کم غټ ملکونه دي، ډونر ملکونه دي، یا د لپاره دوی یو سټنټ وي، ماته نه ښکاري چې څه داسې خاطر خواه فرق په دې سره پرېوځي.
په کال 2014 کې د اګست په 12 نیټه د انفارمیشن ټیکنالوژي وفاقي وزیر انوش رحمان لخوا وړاندې کړل شوی د برېښنایی یا سایبر جرمونو د مخنیوي بل کال 2014 له قومي اسمبلی په متفقه توګه منظور شو. له دې وروسته په 19 جولای د نوري منظوري لپاره سینټ ته وړاندې کړل شو چې هلته د مخالفینو ګوندونو سینټرانو ورباندې نیوکه وکړي او وی ویل چې دا د بشري حقوقو پر ضد کارېدلای شي. په دې موقع د داخله چارو وزیر بلې غرامان وینا وایي چې په کال 2013 کې د برېښنایي یا سایبر جرمونو په لړ کې دوی ته په سلګونو شکایتونه ترلاسه شوي وو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په خیبر پښتونخوا کې د شخصي سکولونو د نظام سمول لپاره د خیبر پښتونخوا پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په نومي تاریخ خپل کار پیل کړی. خو د شخصي سکولونو د اتحادیې مشران وایي حکومت داسې قوانین عمل کول غواړي چې ورسره به په صوبه کې ډیری تعلیمي ادارې وتړل شي. په صوبه کې په شاوخوا 60,000 شخصي سکولونو کې دا وخت 6 میلیونه زده کوونکي خپل تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي. نور تفصیل د شاهین بنیری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت د های کورټ په حکم د شخصي سکولونو د انتظام خکولو او زده کوونکو نه د اضافي فیسونو اخستو د مخنیوي لپاره د قانون سازۍ نو وروستو د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي په نوم یو اداره جوړه کړې ده چې اوس سه خپل کار پیل کړی دی. عباس خان سنگین چې د های کورټ وکیل دی 2 کاله وړاندې په دغه اړه په پیښور های کورټ کې یو درخواست جمع کړی و. نوموړی وایي د 2 کلونو د هڅو نه وروستو حکومت د عدالت په حکم اداره خو جوړه کړه، خو ولې اوس لوی ستونزه دا ده چې په دغه اړه جوړ شوي قوانین نه عملي کیږي. نوموړی زیاتوي
اوس چې ریګولیټری اتارټي جوړه شو امپلیمنټیشن یې نه کوي. دی دا وایي چې چوکیانو کې فیس هاف ده، د ترانسپورت فیس چې ری چوکیانو کې بنی دا غارنګ دی ورته وایي چې د یو له سیوا بچي د یو به فولي او د نور به هافي. نو هغه مت کې سکولونه تیار نه دي. اغه بیا زمونږ د کیس په وجه دوره دي ټول صبح کې پرایویټ سکولونه بند کړو. اوس مین شهداري چې سکولونه کافي سکولونه دي او د ری د کرولونو روپو انکم ده پر منته نو صحیح تیار نه دي. خو ډیر د افسوس خبره ده چې حکومت هیڅ ګام په دې عقل نه لري اغسته او هغه د سکول مالکانو طرفداري کوي.
بلخوا د پرایویټ سکولز اسوسییشن د خیبر پختونخوا مشر ډاکټر زاکر شاوی حکومت په دغه اړه د قوانینو په جوړولو کې دوی په اعتماد کې نه دی اخسته. نوموړي بیگا مشال ریډو ته ویل حکومت د قوانین عملی کی خو د شخصي سکولونو ستونزې د هم په پام کې ونیسي.
چې د یو اداره پرایویټ جوړیږي هغه کم ځان د پاره مطلب د کم فیشنالي خو ځکه زموږ روټین کې زموږ د یوز د پاره دي کنه. اوس لکه زموږ یو بلډینګ دی هغه رینټډ دی یا زما موږ سره سٹاف دی یا یوټیلیټیز بلز دی فرض کا دلی وای یا یو محکمه وای یا یو سوق وای چیرې دا د تاسو بناله کنه. دا خو پاسیبل نه ده ځکه چې یو پرایویټ سېکټر دی هغه انویسټمنټ کړی دی په کورونو کې کړی دی په لکونو کې کړی دی. اوس فرض کا 2 میاشتې زموږ چوکیانی کدا 2 میاشتې فرض کا مونږه فیس رسیونی کو نو د سٹاف ته به دا سېری به سوق ورکړي.
د خیبر پختونخوا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټي منیجنګ ډایریکټر سید ظفر علی شاه وایي د شخصي سکولونو انتظام خکولو او د زده کوونکو د حقونو د دفاع لپاره هلې ځلې پیل کړې دي او چې د کوم سکولونو مالکان قوانین نه عملي کوي نو پر ضد به کاروایی کیږي. نو موړه وایي
ډے ټو ډے کم د کوم سکول خلاف کمپلینټس روان دي نو بیا موږ زو په ډېر ډیسنت طریقې سره د موږ پورا یو ټیم دی چې کوم د ډایریکټر اپریشن دی زارو په مشره کې دي اور یو سره ډیپ ډایریکټر وی اور سره اسسټنټ ډایریکټر وی دی لار چې یلتا ټول لګي ریکارډ چک کی چې کوم شی فالو کوي خو هغه ولن ګور لګي موږ پوزیشن ورته ورته چې کوم نه فالو کوي نو موږ ورته بیا پراپر ټایم ورک وچه را تاسو سره ویل 7 days to 7 days کې دنه دنه ته تاسو اچنا تاسو کې څه ایکسټرا فیس هم واستې وی یا سیبلینګ پالیسی باندې امپلیمنٹیشن کیږي نو دا په 7 days کې دنه دنه د دې امپلیمنٹیشن کوي. په دې باوجود د دې امپلیمنٹیشن کیږي بیا موږ سره مختلف آپشنز دي.
د پرایویټ سکولز اسوسییشن د چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا کې دا وخت خواوشا 60,000 شخصي تعلیمي ادارې کار کوي چې خواوشا 6 میلیونه زده کوونکي پکې خپل تعلیمي هلې ځلې پر مخ وړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال 19 خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال لډوري او سم 12 نیمه بجې سوي دي بوروال کاکړ و د خبرونو لنډې سولې دکړي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خان عباسی اعلان کړی دی چې په قبایلی سیمو کې به بلیاتی ټاکنې د روان کال تر اکتوبر میاشتې وړاندې کوي. شاهد خان عباسی د خبره د چهارشنبې په ماښام په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړې ده. د خیبر پښتونخوا د ټانک پولیس وایي د لسم جماعت د یو زده کوونکي د وژلو په تور کې یو کس نیولی او په بل پسې ګرځي. دا خبره د ټانک پولیسو مشر شاه نظر خان مشال رادیو ته وکړه. د ویل خلکو احتجاج ختم کړی دی او د هلک مړی اوس په پلارنی کلی علي خیل کې خاور ته سپارل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې پرون د خپلو دوه ویشتو ملګرو د نیول کېدو ادعا کړې وه اوس وایي چې هغوی خوشې شوي دي. د یاد غورځنګ یو مخکښ عبدالله ننګیال پرون مشال رادیو ته وویل چې دا کسان د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په میدان سیمه کې امنیتي ادارو نیولې دي. نوموړي تر هغه څو ساعت وروسته پر ټویټر باندې ولیکل چې دا کسان خوشې شوي دي خو چارواکو نه د دې کسانو د نیول کېدو او نه هم خوشې کېدو په اړه څه ویلي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د لومړنۍ کمپیوټري تذکری یا شناخت کارت په اخیستلو سره په افغانستان کې د دې کارت د ویشلو لړۍ په رسمي توګه پیل کړې ده. ولسمشر غنی د تذکری له اخیستلو وروسته په لنډو خبرو کې وویل چې د دې کمپیوټري تذکرو ویشل د نظام جوړونې او متوازی پرمختګ لپاره مهم ګام دی. په شام کې یاغیانو ویلي چې د روس د په منځګړیتوب رامنځته سوی هغه تړون یې منلی دی چې له مخې به یې دوی هومز ښار ته نږدې نیولې سیمې پرېږدي. هومز په جګړه ځپلي هیواد شام کې دریم لوی ښار دی او دا د یاغیانو یو له وروستیو مضبوطو مرکزونو ګڼل کېږي. د ایران په جنوب لویدیځ ښارګوټي سیساخت کې د چهارشنبې په ورځ راغلي زلزلې لږ تر لږه 6 کسان ټپي کړي دي. د ایران حکومتي خبری رسنۍ وایي د زلزلې په بجلی او موصلتي وسیلو کې خلل اچولی او ودانیو ته زیان رسولی دی.
پوریوال کاکړ اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي تاسو په مفتره ګرځو.
د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي تنقید کول آسان دی خو حکومت کول ګران کار دی. خو ادارې وایي په حقیقت کې که وکتل سي نو په دنیا کې په یو ځای کې هم حکومت کول آسان کار نه دی. د ادارې په خبره تنقید ته هم د جمهوریت شایست ویل کېږي او اکثره دا په خوږه ژبه کېږي خو که دغه تنقید په ترخه ژبه وسي نو هم تر څه حتی ګټه لري. ادارې وایي د بده مرغه په پاکستان کې د مثبت تنقید پر ځای پر یو بل باندې بې بنیاده تورونه لګول کېږي او سیاستدانان لګیا دي د یو بل کردار کوشي کوي چې ځان به دوی ته او جمهوریت دواړو ته ورسیږي. ادارې په اخره کې لیکي به هر حال خبره له پامه غورځول نه ده پکار چې جمهوریت یوازې د روایتي حکومت نوم نه دی. د ولس له خدمت سره سره دوی ته د جواب ورکولو غوښتنه هم کوي او د دې پابند هم دي او که حکمرانان یا سیاستوال د اړخ له نظره وایسي نو جمهوریت ته به زیان ورسیږي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په خپل ادارې کې لیکي چې سره له دې چې د سبو له خوا هڅې روانې دي په پاکستان کې تعلیم پرمختګ وکړي خو د خراب صورتحال له وجې دغو هڅو هیڅ ګټه نه ده ورکړي. یوه بېلګه خیبر پښتونخوا ده چې د پرایمري او میډل سکولونو زده کړې په اړه یو سروي شوی چې پکې معلومه شوی چې 1.8 میلیون ماشومان اوس هم سکولونو له نه ځي او له زده کړو محروم دي. ادارې پر مخ لیکي چې تېره اونۍ د یونیسف د تعلیم یو ماهر په ډاګه کړې وه چې په کومو ملکونو کې ماشومان له سکولونو بهر دي. په هغو کې یوازې نایجیریا داسې هیواد دی چې له پاکستان څخه مخکې دی. ادارې وایي که څه هم حکومت په ملک کې د تعلیم ایمرجنسی اعلان کړي خو د دې باوجود په ملک کې د تعلیم حال دا دی او د پاکستان په نورو صوبو بلوچستان پنجاب او سندھ کې صورتحال بدل نه دی چې پکې له په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي چې دا شی چې حکومت په خپل دې منصوبه کې ناکامه شوی دی. ادارې زیاتوي په دې کې شک نسته چې د غریبۍ له وجې ځینې ماشومان سکولونو ته نه ځي خو یوازې غریبۍ د تعلیم په لاره کې خنډ نه ده. کمزوري تعلیمي نظام په سکولونو کې د شلو او د سکولونو چار دیواری نشټوالی په لیرې لیرې سیمو کې سکولونه جوړول او د استادانو غیر حاضرانی هغه څه دي چې د تعلیم د خراب صورتحال وجدي. درنګ ماشوم یا خو داخلي جنه او چې داخل سي په کې ډیر تر 15 جمعه سبق وای او بیا مور پلار له سکولو باسي. ادارې په اخر کې لیکي یقینا چې دا د هرې صوبې لپاره اوس یو چیلنج دی باید په دې لړ کې خصوصي ګامونه پورته کړل سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین ورځپاڼه لیکي پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان فوج لپاره د یو ګواښ په معنا دی، ځکه چې دا د غربي هیوادونو مشرانو په شان ورباندې تورونه لګوي. بلخوا هیومن رایټس برخوا د هیومن د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونو ته کتنه کړې او لیکلي دا په جنګي جرمونو کې شمیرل کیږي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه عامر ساده وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځ لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ د ګواښ په معنا ځکه دی چې هغه تورونه چې دغه تحریک یې پر پوځ لګوي د غربي هیوادونو چارواکو تورونو په شان دي. ورځپاڼه لیکي غربي هیوادونه پر پاکستان تورونه لګوي چې د ترهګرۍ په لړ کې دوه مخې لوبه کوي او د هغو وسلوالو په پټه ملاتړ کوي چې په هند او افغانستان کې حمله کوي، که څه هم پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. ورځپاڼه لیکي د پښتین ځانګړې خولۍ باندې هم ځایي او غیر رسمي بندیز لګېدلې دی. د سوات په منګوره کې نوره دغه خولۍ نه ملاویږي. ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ښار کې د ټوپۍ خرڅونکي 15 دوکانداران نیول شوي او وهل ټکول شوي دي. ورځپاڼه لیکي کله چې پوسټ دغه تحریک مخاونه شو نیولې نو کور کمانډر لیوټنن جنرل حفیظ احمد بټ تیرونه له پښتون تحفظ تحریک سره ولیدل او د غورځنګ پر تحفظاتو ورسره وغږېدو. پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې لري چې فاټا د لاماینونو پاک کړل شي، د نقیب الله مسعود په وژنه تورن پخوانی پولیس چارواکي راو انوار ته د سزا ورکړل شي او د لادرکو کسانو په اړه د یو پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ لیکي د خبریالانو وژنه د رای په اظهار برید دی. اداره وایي د جنگ د اصولو لاندې پر اولسي وګړو ارادي بریدونه جنگي جرمونه دي. بیا د یوې حمله کولو لپاره ځان په دروغ خبریال خودل هم یو جنگي جرم دی چې بریدګر ځان یو اولسي وګړي خای. اداره وایي د افغانستان په مسلح شخړه کې د خبر خپرولو په لړ کې خبریالانو لوی قیمت ادا کړی دی. په 2018 کال کې په افغانستان کې لږ تر لږه 21 خبریالان او د میډیا کارکونکي وژل شول. دوی هم د هغو ځانمرګو حملو ښکار شول چې پکې تیر کال 2295 ولسی وګړي هم وژل شول. اداره لیکي دغه مرګ ژوبله ولسی عامه وژنه په ټولنې او کورنو ډېرې منفي اغیزې لري چې تراخه یادونه هیڅ له ذهنونو نه وځي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د ارمینیا جمهوری پاله واکمن ګوند پریکړه کړې چې پارلمان دې نوی وزیر اعظم وټاکي. په ارمینیا کې اپوزیشن ډلې له سونې راسي د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړې وې. واکمن ګوند اوس ویلي دي چې د صدارت لپاره به د خپل ګوند کاندید ونه دروي. اپوزیشن دا پریکړه ستایلې ده. احمد چبر رپورٹ راکړي.
ټاکل شوی دی چې د می پاتمه د ارمنستان پارلمان د نوي صدر اعظم د انتخابې دوه لپاره رای ورکړي. جمهوریت پال حاکم ګوند ویل دي چې څوک به د انتخاباتو ته ونه دروي او که هر چا د پارلمان درې مبرخه رای خپل کړي هغه به صدر اعظم شي. د اپوزیشن مشر نیکول پاشینیان د حاکم ګوند د دې پریکړې محتاطانه هرکلی کړی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر وهارام بغداد سریان ویلی دی چې دا مهمه نه ده چې د صدارت لپاره څوک دری شي، خو جمهوری پال به خپل استازی د رایه چولو ته ونه دروي. نیکول پاشینیان پرون د پلازمین ایروان د جمهوریت په میدان کې مظاهره کوونکو ته وویل چې د حاکم ګوند اعلان یو لفظي ژمنه ده، خو د دې لپاره چې جمهوری پال خپل ژمنه عملي کړي له هغوی سره به خبرې وکړي. پاشینیان له مظاهره کوونکو وغوښتل چې د می په درېمه د مظاهرو ته نه راځي. د ائتلاف مشر گاگیت چاروکیان پرون له پاشینیان سره په ایروان کې غړي خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دوی به د رایا چولو پر مهال د پاشینیان ملاتړ وکړي. د ارمنستان پارلمان د سیشن بی پورس پاشینیان ته رای ورنه کړی چې سر اعظم شي. د پاشینیان ډله په پارلمان کې 9 څوکۍ لري او د چاروکیان ائتلاف 1.5 څوکۍ. په دې ډول به د دغو دوو ډلو د ائتلاف په ترڅ کې د می پاتمه پاشینیان د پارلمان تر دریو برخو زیات رای خپل کړي. پاشینیان پرون اسوسییټیډ پریس اژانس ته په ایروان کې وویل موږ د موقت حکومت په اړه خبرې کوو. فکر کوم د دې حکومت د اجنډا مهمه دنده د وارلمخه آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تیاری دی. دا تر ټولو مهم شی دی چې باید ترسره شي. د ارمنستان د اساسي قانون له مخې که چیرته یو تن د پارلمان له لوري د دوهم ځل رایه چونې پر مهال صدر اعظم نشي نو پارلمان به منحل شي او وارلمخه عمومي انتخابات به ترسره شي. په دې ډول به موقت حکومت د اوسني حاکم ګوند له لوري د انتخاباتو تر مهاله چارې مخته وړي.
د مشال رادیو خبرونې پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس.
په کابل کې نن د رسنیو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه ښار کې ټاکل شوې ده چې د دوشمې د ورځې پر مهال د وژل شویو خبریالانو عمومي فاتحه واخیستل شي. د دوشمې پر ورځ په کابل کې 14 د آزادي ریډیو درې خبریالان په ګډون 9 خبریالانو ژوند واخیست. احمد چبر په دې اړه رپورټ راکوي.
نن د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت ویلي دي چې په افغانستان کې خبریالان له ګواښ، ویرې او خشونت سره مخامخ دي. دې سازمان په خپرې کړې اعلامیې کې په افغانستان کې د دوشنبې د ورځې پر خونړیو پیښو خواشینی څرګنده کړې ده. د دوشنبې پر ورځ په کابل کې د دوو ځانوژونکو بریدونو له امله د ازادي راډیو د دریو خبریالانو فرشته محرم دورانی، سباون کاکړ او عباد الله حنانزی په ګډون 9 خبریالان ووژل شول او تر 50 ډېر کسان په دې چاودنو کې ټپیان شول. په همدې ورځ په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه او څو ورځې مخکې تر دې په کندهار کې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله ووژل شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د خبریالانو مربوط جنایي پیښې تعقیب کړي. جنګي لوری باید پوه شي چې خبریالان بې طرفه دي او رسنۍ باید د ژورنالیستانو د حفاظت لپاره تدابیر زیات کړي. شاغلی سمندر زیاته کړه چې په دې برخو کې باید نړیوال هم مرسته وکړي. له نړیوالې ټولنې دا هیله لرو چې فشار راوړي. په ځانګړې توګه د ملګرو ملتو امنیت شورا، د بشري حقونو نړیوالې مؤسسې، خصوصا د رسنیو د ازادیو سازمانونه چې هم له رسنیو سره مرسته وکړي او فشار پرې راولي او هم پر حکومت فشار راولي چې عملي میکانیزمونه جوړ کړي. همداراز پر هغو ډلو ټپلو چې په دې شخړو کې داخل دي فشار راولي چې خبریالان د ملکیانو په توګه ومني او حتی په شخړو کې د هغوی حفاظت وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په خبرې کړې اعلامیې کې د جنوب آسیا لپاره د دې سازمان د مرستیال مشر عمر وړایچ په وینا راغلی دي چې د افغانستان خبریالان د نړۍ له زړورو خبریالانو څخه دي چې په ډیرو سختو شرایطو کې کار کوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې د تیر کال د میله میاشتې د روان کال د اپریل تر اخیره په جنوبي آسیا کې 3 خبریالان وژل شوي دي چې 22 په افغانستان کې دي. ټاکل شوی دی چې په کابل کې نن ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د هغو رسنیو له لوري چې په تیرو 2 ورځو کې خبریالان وژل شوي دي عمومي فاتحه واخیستل شي.
لکه څنګه تاسو ته مچ خبر پر رپورٹ کې واورید، نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په دې تړاو د نړۍ په مختلفو برخو کې غونډې جوړېږي. په سواد کې خبریالان په پونتون کې راغونډ شوي او پر خپلو ستونزو خبرې کوي. ځینې خبریالان وایي چې اوس هم د وسلوالو امنیتي ادارو لخوا له فشارونو سره مخامخ دي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورٹ اورو.
د سیمینار موضوع وا ذمہ‌دارانه صحافت. سیمینار ته خبریالانو او پوهانو وینا وکړه. په دغه مهال د سواد پریس کلب شهزاد عالم وویل چې دې سیمه کې اوسم د خبریالانو لاس تړلی شوی دي او تیر ورځو کې په سواد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه نخ پرولو فشار وو.
که هغه سټیک هولډر دي، که هغه نان سټیک هولډر دي، دا غوی د طرفه په مختلف قسمه طریقو باندې به موږ باندې بندیزونه لګولې کیږي او حکومتي د طرفه وګورې نو انفارمیشن یا پی آی ډی ډیپارټمنټ چې دا غو د طرفه چې کوم نان سټیک هولډر دي دا غو پم دیشه باندې ژوند په موږ باندې لګولې کیږي. چې څنګه تاسو ګورئ ک تاسو دا وس پی زی ایم پی ټی ایم یا دا قسمه رپورټونه یا دا وګورئ نو په هغه کې باندې ژوند او داشته.
په سواد کې د جیو ټلویزیون خبریال محبوب علي په دغه مهال ویل چې خبریالان دی باید خپل دنده په صحیح توګه تر سره کول لپاره یو موټی شي.
په دې ملک د صحافیانو مختلف تنظیمونو چې کوم دی هغه کار کوي. پی سی او جی ته وګورئ په دوه درې درو کې تقسیم دی. د صحافیانو نور تنظیمونو چې کوم دی هغه تقسیم دي. کدا صحافیان ټول یو موټی شي، یو اتفاق وکړي او څنګه چې نور تنظیمونه د نورو ډپارټمنټ تنظیمونو د خپل حق د پرواز چوتي، کوم د خپل حق د پرواز چوت کو او هغه خلک چې موږ بندیزونه لګي دا غي خلاف موږ یو موټی شو، یو आवाज شو، نو یقینا موږ ازادي موندلې شو.
د سواد پوهنتون جرنالیزم ډپارټمنټ مشر جمال الدین وای چې دوی خبریالانو ته په دغه لړ کې روزنه ورکوي چې په داسې کړکېچنو حالاتو کې بخپل دندا په کوم ډول تر سره کوي.
کم اس کم لګ ډیر غوته په هو ورکولای شو چې کم تاسو کم کنفلیکټ ته ځي، کم تر غریک تاسو کور کوي، نو په هغه کې کم اس کم تاسو خپل سیف اگزیکټ خیال ساتي، تاسو په هغه کې دا ساتي چې خپل ځان خپل مرګري څنګه محفوظ کم او سره چې تاسو کمال ته کتلی نو بنیادی تور تاسو ته لاله انفارمیشن کلیکټ کولو لپاره زه د خپل انفارمیشن څنګه سیف کما دا د کم د کم تر غردي دا غینه به دا څنګه کوم محفوظ کوم. دا غي مختلف ټیکټکس دي چې هغه موږ بیا په کورسز کې غي ته افر کوم.
سیمینار کې په دولت غږ وکړی شو چې په خبریالانو او رسنو د فشار نه اچوي. دې ترڅنګ په افغانستان کابل کې په خبریالانو د برید غندنه وکړی شوه او وژل شوي خبریالانو ته پیرزونې وړاندې کړی شوې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست د واکسینونو نړیوالې اونۍ په سپین غر طبي پوهنتون کې ولمانځله. روغتیا پال وایي دوی غواړي د پوهنتون د زده کوونکو په واسطه د ډول ډول واکسینونو د تطبیق پیغام خلکو ته ورسوي. نور حال له جلال آباد پاسمنت عابد راکوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت آمریت د ماشومانو د تحفظ نړیوالې ادارې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او سره په همغږۍ د واکسیناسیون اونۍ د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې د سپین غر پوهنتون د غونډو په تالار کې ولمانځله. په دغه غونډه کې د یاد پوهنتون د طبي علومو په لسګونو محصلینو ګډون کړی و. په غونډه کې بېلابېلو روغتیاپالو د هغو واکسینونو په اهمیت خبرې وکړې چې پر ماشومان سربېره نجونو او میرمنو ته د عمر په بېلابېلو وختونو کې د تطبیق وړ دي. د ننګرهار د عامې روغتیا په ریاست کې د کتلوي معافیت آمر ډاکټر جان محمد صاحبزاده وویل د واکسیناسیون د نړیوالې اونۍ د لمانځلو یې موخه دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې ټول اړین واکسینونه تطبیق کړي.
د دې غونډې له لارې موږ په هیوادوالو باندې غږ کوو چې ټول په واکسیناسیون پروګرام کې برخه واخلي. ټول هغه نوي زیږیدلي ماشومانو ته چې ضرورت دی د واکسینو نږدې روغتیایي مراکزو ته ویسي او واکسینونه واخلي تر څو د مهلکو ناروغیو یا وژونکو ناروغیو یا تلپاتې ناروغیو څخه مخنیوی وشي او سالمه روغ ماشومان موږ ټولنه کې ولرو.
په ننګرهار کې د یونیسف د واکسینو د برخې بیان قدرت الله شکیب وایي چې د واکسیناسیون نړیواله اونۍ ځکه د پوهنتون د محصلینو پر وړاندې لمانځي چې د دوی له لارې خلکو ته د واکسینو د اهمیت او تطبیق پیغام ورسوي.
موخه مو دا و چې دلته مو دا پروګرام ونیو چې موږ غواړو چې د محصلینو له طریقه چې دوی په دې پوهنتون کې یو اکاډمیک پوهنتون د دوی کولای شي چې دغه پیغام په ښه شکل سره نورو هیوادوالو ته نورو خویندو ته نورو ورونو ته ورسوي چې موږ کولای شو دوی له طریقه بیا په ډیر ښه شکل سره پیغام ټولو ته ورکو.
سپین غر پوهنتون رئیس خیر محمد مومند وایي چې د دوی محصلین ژوند دي چې د ټولو اړینو واکسینونو په اهمیت او ماهیت خلکو ته پیغام ورسوي.
دغه پروګرام چې په سپین غر پوهنتون کې جوړ شوی دی او موږ طبي پوهنتون دی طبي پوهنځی لرو او زموږ د محصلینو لپاره ډیر زیات مهم دی. انشاءالله دا به ډیر مؤثر او ټول محصلین طبي کارکوونکي طبي محصلین چې زموږ دي دا به ټول ژوند دي چې دغه د واکسینونو پروګرام ټول هیوادوالو ته ورسوي.
د ننګرهار د عامې روغتیا د کتلوي معافیت چارواکي په خلکو غږ کوي چې خپل ماشومان د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د بېلابېلو ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي او زیاتوي چې له 15 کلنۍ نه تر 45 کلنۍ پورې نجونې او میرمنې هم د تیتانوس پر وړاندې واکسین تطبیق کړي.
د بازمانت اپید رپورٹ روان دی. د افغانستان د سولې علي شورا یو پلاوی ننګرهار ته ورغلی او هلته د یوې غونډې په ترڅ کې له ځوانانو مدني ټولنو او مېرمنو څخه د سولې د نوې تګلارې په رڼا کې سلا مشوره اخیستې. شورا وایي چې ورته غونډې به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم کوي چې په رڼا کې له طالبو سوا سره د سولې د خبر لپاره د یو جامع تګلاره جوړه کړل سي. نور حال له جلال آباد یو ځل بیا د بازمانت اپید په رپورټ کې.
د سولې پاړه د سلام مشورو دا غونډه چې د ختیځو ولایتونو څخه پکې په سلګونو ځوانانو میرمنو او د مدني ټولنو فعالانو برخه اخیستې وه د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي داود خان شیزوی خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د نوې تګلارې په اساس په ولایتونو کې مشورتي غونډې جوړوي او بیا به یې په مرکز کې له مشرانو سره شریکوي.
څنګه کولای شو چې د سولې اصلي ادب چې د ټولو ولسونو ارمان دی موږ ورسېږو؟ بې د ولسونو د همکارۍ نه موږ سولې ته نشو رسېدی. نو په دې کې مهم رول د ځوانانو مدني ټولنو او خوندو دی. زموږ نن راتګ مشورې دي، د مشورې به د سولې عالي شورا ته رسوو. د دغې مشورې په اساس به زموږ راتلونکي تصمیمونه پروګرامونه د ولسونو په مشورې به سرته رسېږي.
په غونډه کې د میرمنو په استازولۍ له کونړ ولایت څخه راغلي سهیلا بابر وویل په افغانستان کې تپل شوی جنگ تر بل هر چا میرمنی زیانمنې کړې دي، نو ځکه غواړي چې تر هر څه وړاندې په هیواد کې سوله تامین شي.
چې
مرشي فامیل به سر پرست پات کیږي خو یو ورور مرشي هغه ډیره دغمنه او غمجنه کیږي یو مور غواړي چې خپل اولاد سنبال کړي هغه ولېږي تعلیم دپاره مګر مور تر هغې ځورېږي چې تر څوی بچی په دروازه نه راغلی.
فریدون حنیفی چې کابو دوه کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې سرګروپو او د سولې له بهیر سره یو ځای شوی وایي چې د ولایتونو په مرکزونو کې د سولې په اړه د غونډو د جوړېدو پر ځای دې په ولسوالیو او کلو کې له طالب قومندانانو سره خبرې وشي او قناعت دې ورکړی شي چې دا جنگ پردی دی. د سولې د عالی شورا استازی وایي چې دوی به د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم مشورتي غونډې جوړوي، د خلکو نظریات به راټولوي او د هغې په رڼا کې به د سولې لپاره یو تګلاره جوړوي او بیا به د سولې ولایتي کمیټو ته دنده ورکول کیږي چې ولسوالۍ په ولسوالۍ او کلی په کلی وګرځي او وسلوال طالبان سولې ته راوبولي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا زمينه نجوند سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته پیندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
د پاکستان په ډان ورځپاڼه کې د قبایلي سیمو په ځانګړې توګه د شمالي وزیرستان د ولس د تاوان او د هغه د ازالي په اړه لیکنه خپره شوې ده. د مقالې لیکوال غلام قادر خان په دې اړه بحث کړی دی چې حکومت باید په قبایلي سیمو کې د بهلیو پرمختګ لپاره څه وکړي. پورې ورککړ د دې مقالې لنډیز اوروي.
د بازار میرانشاه تر سرلیک لاندې په خپره شوې د مقاله کې راغلي چې د شمالي وزیرستان دوکانداران چې د ضربیازب عملیاتو په دوران کې وځپل سو نو هغوی خپل تاوان ترلاسه کولو لپاره لومړی په بنو او پېښور کې احتجاج وکړ او چې کله یې چا غږ وانورېد نو اسلام آباد ته مخه وکړه. د لیکوال په خبره په اسلام آباد کې د پاکستانی پوځ د عامه اړیکو څانګې مشر کامیابی خبرې اترې ورسره وکړې. هغوی ته د ازالي باور ورکړ او هغوی خپل احتجاج ختم کړ او خپل سیمو ته ستانه سو. مقاله زیاتوي چې د ځپل سو دوکاندارانو د ازالي لپاره پر لارو چارو لټولو بیا په میرانشاه کې له پوځي چارواکو سره لیده کاته او سلام مشورې وسوې او دوکانداران مطمئن ښکارېده. د لیکوال په خبره یو پلو د وزیرستان او یا فیصد خلک د ډیری غریبۍ ژوند تیروي او ورسره بیا د وسلوالو او پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل سو او چیراستانه سو نو هر څه یې لوټل سوی و. د لیکي چې د وزیرستان د خلکو د تاوان اندازه اوس مهال نسی لګیدای. هغه ځکه چې دوی نه یوازې خپل ډک دوکانونه او کورونه له لاسه ورکړي بلکې د آمدن وسیلې هم له منځه تللې دي. لیکوال لیکي چې حکومت په داسې وخت کې د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره د نورو فنډونو غوښتنه کوي چې د بیلابیلو مرسته کوونکو لخوا د نړیوال بانک په مدیریت راغونډې سوې 6.15 ارب روپۍ لا هم نه دي لګول سوې. نوموړی زیاتوي چې له دې سره پوره اختلاف کېدای سي چې پوځ په وزیرستان کې څه ډول عملیات وکړل خو د بیا بحالۍ کار د حکومت دی. غلام قادر خان لیکي چې حکومت باید قبایلي سیمې نورې په هیڅ صورت هم په تیارې کې ونه ساتي بلکې ټولو غاړو ته هلته د تګ اجازه ورکړي او زمينه ورته برابر کړي چې په حقیقت خبر شي. نموړي په میرالي کې د مولانا فضل الرحمن جلسې ته په اشاره لیکلي چې باید نور سیاسي ګوندونه هم په قبایلي سیمو کې داسې غونډې جوړ کړي. لیکوال د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا قبایلي سیمو ته پر ځینو خوراکي توکو د اجازتنامې شرط ختمول ستایلي خو په عین حال کې دا پښتنه راپورته کړې ده چې ولې یوازې پر ځینو خوراکي توکو د اجازتنامې شرط ختم کړل شوی دی، باید چې قبایلي سیمو ته لتلونکو ټولو توکو ټیکس او بندیز لرې کړل شي. نموړی دا هم ویلی چې د قبایلی سیمو د انتظامی چارو اداره باید په سیمه کې خپل کوي او تجربه لرونکي ډلې وټاکي چې له خلکو سره لیدو کاته وکړي او د هغوی د تاوان اندازه ولګوي. د غلام قادر خان په وینا پر کومو سیمو چې د فاټا غوندې حالات تیر سي نو هلته نه پوځ او نه هم حکومت په یوازې سر ولس خوشاله کولای سي، بلکې ټولې غاړې باید د قبایلی سیمو د ولس په بیا بحالۍ کې خپل رول ولوبوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریکټ کې
منګل تکتی کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
Yeah, but we're the guy who's